د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د روغتیا په هیله داده د نن سهار لومړنۍ پښتو خبرونه شروع کوو او په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په عراق کې د ائتلاف د قواو د هغو مشاورینو شمار دوه چنده شوی چې د موصل د ښار د بیرته قبضه کول دپاره د عراق د فوج سره مرسته کوي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې 25 ترورستان وژل شوي دي، او پرون د نیویارک د بروکلین په سیمه کې د پټلۍ نه د یو ښاري ریل ګاډي د وختلو په پیښه کې سل تنه زخمي شوي دي. او دا هم پوره خبرونه. پرون په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې اوس هلته په عراق کې د هغه ملک د فوج د هغو عسکرو سره د مرستې دپاره د نظامي مشاورینو شمار 450 تنو ته رسیدلی دی چې د موصل د ښار د بیرته نیولو دپاره هلته جنګیږي. په عراق کې اوس د امریکا 15,000 نظامي افراد شته دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د موصل په ښار باندې د حملو د پیل راهیسې تقریبا د هغه ښار نه 125,000 تنه وتلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی داسې ګمان کوي چې د موصل په ښار کې به اوس هم د داعش د افراطي ډلې د 3,000 نه تر 5,000 پورې ملیشا موجودې وي. د امریکا جنگي الوتکو په سوریه کې د فتح الشام د جبې د غړو په ځایونو چې د القاعده سره اړیکې لري بمباری کړي دي، او راپورټونه وایي چې په هغې کې د دغې جبې 25 تنه غړي وژل شوي دي. په بغداد کې د امریکا د فوج نتاق ډګروال جان دورین د دغې حملې په باب نور تفصیلات نه دي ورکړي، مګر په سوریه کې د بشر د حقوقو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دغه حمله د ادلیب د ولایت په شمال لویدیځ کې د دغې جبې په یو مهم مرکز شوې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په دې خبرې شک څرګند کړی چې ګوندې مسکو د امریکا د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو په وخت کې کمپیوټري لاسوهنې کړې دي. په دې برسیره هغه د روسیې سره د امریکا د روابطو د ښهوالي هیله څرګنده کړې، او حتی هغه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې هم ستایلی دی چې د واشنگتن نه یې د روسیې د ډیپلوماتانو د شړلو په مقابل کې متقابل عکس العمل نه دی څرګند کړی. مګر په عین وخت کې پخپله د جمهوري غوښتونکي ګوند مهم غړو په روسیې د لا زیاتو نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د جنوبي کارولانا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم د ازادۍ د راډیو سره په خپلې مرکې کې ویلي چې هغه او د هغه همکارانو د روسیې د انرژۍ په بانکونو او په استخباراتي ادارو باندې د نوو بندیزونو پیشنهاد کړی دی. پرون د نیویارک د بروکلین په سیمه کې د پټلۍ نه د یو ښاري ریل ګاډي د وختلو په پیښه کې کم تر کمه سل تنه زخمي شوي دي. د نیویارک والي اندرو کومو ویلي دي چې د دغه پیښې په باب سخت تحقیقات روان دي چې ولې د دغه اورګاډي چلوونکی په دې بریالی نه شو چې ریل ګاډی په خپل ځای توقف کړي. د نیویارک د اطفایې د دفتر مرستیال ویلي دي چې 11 تنه زخمیان روغتون ته انتقال شوي، مګر یوته هم د مرګ واښ نه دی متوجه. په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې طبیعي آفتونو خلکو ته د 115 میلیارد ډالرو په اندازه تاوان رسولی دی. په دغو آفتونو کې په 2015 کال کې 8,200 تنه او په 2016 کال کې تقریبا 25,400 تنه وژل شوي دي. په جاپان کې د تیر کال په دوو سختو زلزلو کې خلکو ته 1.5 میلیارد ډالر او په چین کې د سیلابونو له کبله هغه ملک ته 40 میلیارد ډالر تاوان رسیدلی دی. په شمالي امریکا کې پروس کال د ټولو نه سخت طوفان د میتیو په نامه وو، او یوازې په هیټي کې 1550 تنه وژلي او خلکو ته 10 میلیارد ډالر تاوان رسولی دی. او د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په امریکا کې د نو موټرونو فروش اندازه بیخي زیاته شو، او پرون د موټرونو د جوړولو غټو فابریکو ویلي چې ډیرو خلکو هم د موټرونو په کاروبار کې سرمایه گذاری کړې، او هم د تیلو ثابت نرخ مستهلکون ته ډار ورکړې چې نوی موټر واخلي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل او سپاماکړي رپورت ده. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون پر تصویب 14 کاله اوښتي، خو یو شمیر افغان حقوق پوهان په دغه هیواد کې د اساسي قانون د موادو پر نه عملي کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې په ځینو مواردو کې بهرنیان، زورواکان او حتی حکومت قانون نه مراتوي. پاماکړي په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د اساسي قانون د 14 کلیزې د لمانځلوونۍ نن په داسې حال کې پیل شوې چې یو شمیر افغان حقوق پوهان په دغه هیواد کې د قانون د احکامو پر نه عملي کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې په اساسي قانون کې نیمګړتیاوې نشته، بلکې ستونزه د قانون په عملي کېدو کې ده. د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون پخواني رئیس ګلرحمن قاضي امریکا غږ ته وویل چې لا هم په افغانستان کې زورواکي حاکمیت لري او په ډېرو مواردو کې د بهرنیانو، زورواکانو او آن حکومت لخوا قانون نه مراعت کېږي. د ښاغلي ګلرحمن قاضي پر وینا د افغانستان اوسنی حکومت د مصلحتونو له مخې رامنځته شوی او همداشان د دغه هیواد ولسي جرګه د مصلحتونو پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي چې د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري.
مصلحت قانون ځای نشي نیوي که موږ غواړو چې بیرته خپله جامعه ته یو مسیر ورکو او ورځ په ورځ د بدبختۍ طرف لاړ نه شو، نو ښه به دا وي چې بیرته قانون ته مراجعه وکړو او د ولس ارادي پر اساس باندې د ستونزې خپل برته د قانون د لارې او د ولس د ارادي د لارې ورته د پات کې کیدو.
د قوانینو د تطبیق په برخه کې افغانستان نه یوازې په کور دننه، بلکې له بهرنیو هیوادونو او سازمانونو سره د لاسلیک شوو مایدو په برخه کې هم له جدي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اساسي قانون د 14 کلیزې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو هیوادونو او سازمانونو سره د مایدو د لاسلیکولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. ښاغلی هاشمزي وویل موږ له 130 کنوانسیونونو سره یو ځای شوي یو چې له دې شمېرې یوه برخه یې خپل رسمي پړاو نه دی وهلی او په رسمي جریده کې خپور شوي دي. د یو شمېر نورو برخلیک بیا اصلا معلوم نه دی چې چیرته تللي دي. د عدلیې وزارت په دې برخه کې موږ ته یو ډول ځواب راکوي او د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ځوابونه راکړي بل ډول دي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منلی چې له بهرنیو هیوادونو او نړیوالو کنوانسیونونو سره د لاسلیک شوو معاهدو په برخه کې پراخې ستونزې شته دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې په نړیوالو اړیکو کې افغانستان له دغو ستونزو سره مخ شوی دی. د بهرنیو اړیکو کارپوه سید احمد احمدي امریکا غږ ته وویل د اصولو له مخې د هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان باید د ډیپلوماسۍ په برخه کې لوړې زده کړې او په خپله رشته کې تخصص ولري، خو په افغانستان کې کیسه بل ډول ده.
که چیرې تا یو دوه رئیسان د خپل حزب نه، خپل ټیم نه، خپل ګروپ نه جدا وصل، طبیعي ده چې هلته شپږ اووه ټیمه نور دي په وزارت کې دستم، طبیعي ده چې هغه فاصله اخلي. هغوی چې فاصله واخلي وزارت د اصلي مسیر نه لویږي. د دې لپاره لازمه ده چې حکومت دپاره چې کار و اهل د کار ته وسپاري، هغه کسان چې وسپاري چې په همدغه بخش کې دي تحصیلات لري او دوی مؤثریت ولري، سیاسي ارتباطات ونلري. خو تاسې وګورئ، موږ د بهرنیو چارو وزارت د وزیر او د معینانو تر منځ باندې یو کاري هماهنګي نشته منځ کې، که هماهنګي وای دغه وضعیت ته تر دې سرحده نه رسېدله.
د ښاغلي احمدي پر وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته داسې کسان ورپیژندل کیږي چې اکثره یې د ګوندي، شخصي او سمتي اړیکو پر بنسټ غوره شوي او د ډیپلوماسۍ او سیاست په برخه کې په کافي اندازه زده کړې نه لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ادعاوې چې ګواکې د دغه کمیسون چارې ټکنۍ پر مخ ځي بې ځایه بولي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسون ته د بودیجې له ورکړې وروسته یې چارې لا چټکې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین بیا وایي چې په انتخاباتي کمیسونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل سوي چې یاد بنسټونه ونه کړی سي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلی سیاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، خو د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک وي او که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه، او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
ښاغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د بودیجې له ورکړې او د کمیسیون د دارالانشا له بشپړ فعالېدو وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسي جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ، د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي وو چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او سوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نشول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي او ښه به وي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دي دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نو نورو مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کونړ په ولایت کې د لرګیو د انتقال له پروسې سره سم د جنگلونو قطع کول پیل شوي او ستونزې را پیدا کړې دي. زبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس درې ورځې وړاندې د کونړ له نخترو جوړې شوو دروازو، کڑکو، المارو او نورو پخو موادو ته په غیر له ګمرک کولو نه اجازه ورکړل شوې چې آن نورو ولایتونو ته ولېږدول شي، خو ورسره هممهال په نهو ولسوالیو کې پر ځنګلونو تازه اری ورګډې شوې دي. که څه هم په کونړ کې شته ځنګلونه له 60% ډېر لاله وړاندې سپیره شوي، خو له تازه پروسې سره اندېښنه دا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کونړ پاتې نخترم دا روغ کار کېدای شي. د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي د لرګیو تازه پروسه لامل شوی چې د نخترو تنکۍ ونیم له بېخه را ونړول شي.
د لرګو د ازادېدو لپاره او د ځنګلاتو د وهلو لپاره نوې نوې طرحې جوړوي چې په ډول ډول وسایلو باندې دغه ځنګلات په بېرحمۍ قطع کېږي.
څوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ، د شیګل په شینکوړک ساحه کې، د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړیک ساحه کې، کلایګل او کنډګل کې، د وټپور ولسوالۍ په څپوري ساحه کې په پراخ اندازه قطر روانه ده. او د کونړ ملش تمنې دی او چور شولې، هیڅوک غم نه کوي. نو د دې نه معلومیږي چې کونړ هیڅ مشر نه لري.
دغه ولایت د کرنې رئیس نعم الله ساپي وایي د لرګیو د لیګ له تازه پروسې سره په نه ولسوالیو کې د ځنګل تازه پرې کول یقیني شوي او دې چاري یو ماپیایي بڼه خپله کړې ده.
دغه وضعیت سره چې لرګو ته اجازه ورکړې ده 100% د نو ځنګلاتو قطع چې دا شروع شوې ده. موږ کمره پورونه راځي په نه ول سوالي کې قطع روانه د ځنګلاتو د لرګو د ازادي دو سره دا ډیر زیات بل باندې خبره کړي ده، یو مافیایي باندې خپل کړي ده چې تاثیرات ډیر زیات منفي دي په ځنګلاتو باندې.
هغه په حکومتي ادارو او قومي مشرانو غوښتي چې د دغه چارې په مخنیوي کې لاسنیوي وکړي، خو دا هغه څه دي چې ځنګلزارو سیمو ته د حکومت لاسونه نه ورسي او په ولس کې ډیر د پریکولو طرفدار دي. خو د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وای د لرګیو آزادې دل د دې معنا نه لري چې د ځنګل وهنې ته د لار سم شوي.
کونړ کې هغه قومي جوړښتونه او قومي تړونه هم موجود دي چې د ځنګلونو مخه ونیسي، خو ځنی نا امن سیمو کې چې هغلته دولتي ادارې پوره لاسرسی نه لري، امنیتي ارګانونه پوره لاسرسی نه لري، امکان ولري چې هلته ځنګل قطعه کیږي.
ځایي خلک له دې اړخه اندېښمن دي چې د پخو موادو په روانه پروسه کې دوکبازي روانه ده، ځکه د بار موټرو په منځ کې خام لرګي بند کړي او دا هغه څه دي چې مطلق قاچاق بلل کیږي او په دغه چاره کې ان حکومتي خلک هم پړ دي.
په کونړ ولایت کې د پخته موادو تر عنوان لاندې کوم د لرګیو د قاچاق پروسه چې ده، چې دا به پخته مواد دي، دا پخته مواد نه دي. په کونړ کې زوړ لرګي نشته، ټول تازه لرګي قطع کیږي. په دې کې ښکیل دولتي او وکیلان او نور چارواکي هم ښکیل دي. په دې کې
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت چې تیره شپه د کونړ جلال آباد لوی لارې په خامو موادو بار موټرې راګرځولي، وای هغه موټرو ته اجازه نه ورکوي چې د وزیرانو شورا له پریکړې مخړولې او خام مواد برکړي. هغه وای په دغه چاره کې ملي ګټو ته په پام چلن کوي. خو د کونړ د والی ویان غنی مصمم وای د لرګیو د لیک مسله د وزیرانو شورا پاس کړي او دوی د امر تامین کوي. په ټولنیزو پاڼو کې د کونړ د لرګیو د لیک پر روانه پروسم سخت غبرګونونه مخ ته راغلل او غوښتنه دا و چې دغه پروسه د بیرته په مطلق ډول بند شي. د کونړ د والی او امنیت قومندان ترمنځ د لرګیو د لیک پر موضوع د اختلافاتو مسله په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې را ده بر شوه، خو د کونړ دواړه چارواکي دغه موضوع ناسمه ګڼي. معلومه شي چې مرکزی اداره به د کونړ د ناقانونه لرګیو د لیک د ځنګل وهنې د مخنیوي په موخه څه ډول پریکړه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي حکومت پلان لري چې د سلب صلاحیتو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي کاندیدان معرفي کړي. د دغه جرګې دوهم رسیال نعمت الله غفاری د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې حکومت د سلب صلاحیتو وزیرانو په حکله د ولسي جرګې پریکړه منلې ده. سره له دې چې حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې د کابینې د سلب صلاحیت سو وزیرانو خبره نهایي سوې او ډېر ژر به نوي کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي سي. نور حال د واصل وصال په راپورټ کې.
د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل سره له دې چې حکومت تر اوسه په رسمي ډول دوی ته د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای د نویو سیرو د معرفي کولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو داسې معلومات شته چې حکومت به د سلب صلاحیت شو وزیرانو په تړاو د ولسي جرګې پریکړه ومني.
اوریدل کېږي چې حکومت پلان لري چې د ولسي جرګې پریکړه ومني او نوي کسان معرفي کړي، خو لا تر اوسه موږ ته کوم رسمي خبر نه دی رسیدلی. خو داسې راپور نشته چې حکومت غواړي دغه پریکړه عملي کړي او هغه کسان چې سلب صلاحیت شوي هغوی رخصت کړي او پر ځای نوي کسان معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې اړه په اجرایه ریاست کې د عبدالله په مشرۍ د قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال ترمنځ غونډه شوې او په غونډه کې پریکړه شوې چې باید د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای ولسي جرګې ته نوي کسان معرفي شي. د دې معتبرې سرچینې د معلوماتو له مخې په لنډ وخت کې به اجرایه رئیس، قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري او وروسته تصمیم به اعلان شي. د کابینې وطن وزیران سمو د وړاندې لا 100% څخه د کمې پرختی بودیجې د لګولو لامل د ولسی جرګې له لورې سلب صلاحیت شول چې دغه موضوع بیا ولسمشر د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه. که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو مخکې ویلي و چې سترې محکمې په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې، خو سترې محکمې لا تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا یو شمیر افغان کارپوهان په وزارتونو کې د سلب صلاحیت شو وزیرانو پاتې کېدل د قانون خلاف ګڼي او له حکومت غواړي چې د دوی پر ځای نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. د سیاسي چارو شنونکي حمید عزیزی په دې باور دی چې د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د حکومت اعتبار ته زیان رسوي او غوره به وي چې پر ځای نور کسان معرفي شي.
تسکین ته باید احترام کی تو مناسب کسان د دوی توزای کی معرفي کړو. اصرار په دې چې د وزیران وساتو فقط د دولت او د پارلمان او په افغانستان کې ستونزې زیاتوي، مشکلات زیاتوي او زموږ موقف په بهرنی وادو کې په بین الملل سیاست کې بیا هم راټیټوي.
ښاغلی حمیدی له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدي او نوي کسان ولسیرګي ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. و مغختل په دې اړه د ولسمشۍ مړې او اجرایي ریاست د اړوندو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه ویل چې په دې حق له معلومات نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی د استانبول د نڅا پر یو کلب د بریدګر وسلوال هویت تشخیص کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
تر وسلوال برید وروسته استانبول کې کلک امنیتی تدابیر. پولیس د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړې کړي او د خلکو او موټرو تلاشي پیل کړې ده. د ترکیه د دوغان خبری آژانس په حواله پولیس د ازمیر په ښار کې د عملیاتو پر مهال 20 کسان نیولې دي. په نیول شویو کې چې ویل کېږي له کونیا ښار څخه ازمیر ته راغلي وو، ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د استانبول د شپې پر یو کلب وسلوال بریدګر پیژندل شوی ده، خو د بریدګر د ځای ځایګي څرک لا نه دی معلوم. د استانبول دینا پر نڅاکلب برید کې 9 کسان ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. داعش ډلې د برید مسؤلیت واخیست او ویل چې دا کار یې په سوریه کې د ترکیې د پوځي ښکلتیا په غبرګون کې ترسره کړی دی. په قربانیانو کې د هند د سینما فلم جوړونکی ابیس رضوی او یو فیشن ډیزاینر خوشی شاه هم شامل دی. د دغو دواړو کسانو جنازه نن د هند ممبئی ښار ته انتقال شوه.
اور بہت ہی نیک انسان کے
دا ڈیر دردون کے چھ دے رضوی پشان دے وہ انسان کو رنئی رن جڑی خدائی دے دہاغ روح خاد ولری خدائی دے ترہ گریز اعمال چے حواد مو اغزمنوی جر تجرہ پائی تور سوی
نہ اصل وقت کلن رضوی پر 2014 کال کی دے روڑ پر نام فلم جوڑ کر چھ مو خے دے پانگان پاڑا دے خال کو کو ہاوا ہے
شام کو جو نیوز ملی اٹ واز ڈیویسٹیٹنگ
اگر شپ دے خبری دے خبر اور دل زڑ بگنون کی وو ڈیر خوش نون کی او ٹکان ور کون کی وو ما خپل روڑ للا سو ور کر ہا تری وو رور اوچت وو
دے سیمے زرا سنوی پہ حوالہ دے پیخ دو درے ما برخ قربانیان بہرنی یاد بادی چھ ڈیرے دے منزنی خطیز اسیدون کی جوڑوی تر دیدما ہند او بلجیم ہی وادونو د استانبول په پیخه کې د خپل اتباع او د مرجوب له خبر تایید کړی دی. احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو ناامنیو ولسی جرګه اړه کړه چې د دفاع د وزیر د استهزاء موضوع مطرح کړي. د ولسی جرګې ځونو غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد په اکثره سیمو کې د ناامنۍ له امله خلک خپلې سیمې پرېږدي او دفاع وزارت باید د دې جواب ووایي. د دې جرګې ادارې پلاوی وویل که څه هم د دفاع د وزیر د استهزاء لپاره د 40% وکیلانو غوښتنې ادارې پلاوی ته سپارل سوي، خو وروستۍ پرېکړه پرې نه ده سوې. په عین حال کې د دفاع وزارت وای افغان امنیتی ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او ښه پرمخ تللی دي. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وای د هیواد په اکثر ولایتونو کې روانو ناامنیو د خلکو حوصله وروستي حد ته رسولې او د دفاع وزیر باید د دې جرګې لخوا استیزا او په دې اړه ځواب ووایي. د ولسی جرګې دغه غړو وویل په اکثر ولایتونو کې ولسوالۍ یوله بلې پسې د وسلوالو مخالفینو لاسونه ته ورځي او د دې پر ځای چې د ژمي په دغه موسم کې امنیتي ځواکونه تهاجمي حرکت وکړي طالبان د پرمختګ په حال کې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحمن رحمان خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
قندوز ولایت د سقوط په حال کې دی. د بغلان طالبان د پسلی جنگ ته ځانونه آماده کوي. په سرپل ولایت کې څه حال دی؟ د المار ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. جنگ پرې روان دی او دوی نه دي توانېدلي چې بیرته یې ونیسي. همدارنګه په مرجع او ناوه کې څه خبره ده؟ هره ورځ په زرګونو خلک له ولایت څخه ولسوالیو او له ولسوالیو څخه ولایتونو ته کډه کیږي.
همدارنګه د جرګې یو شمیر نور غړو هم په ولایتونو کې په روانو نامنیو اندېښنې وښودلې. د ولسی جرګې دغه غړي د روانو نامنیو پړه پر دفاع وزارت اچوي او وایي چې د دفاع وزیر ته یې د استیضا فرمې ډکې او اداري پلاوي ته سپارلې دي. د ولسی جرګې د کورنۍ اصولو له مخې د جرګې 40% غړي کولی شي چې د یو وزیر استیضا وغواړي او د نورو اجراتو لپاره د جرګې اداري پلاوي ته وسپاري. د جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري وویل د دفاع د وزیر د استیضا په اړه د 40% وکیلانو غوښتنې اداري پلاوي ته سپارل شوي، خو د جرګې رئیس او مرستیالانو پرې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې.
د استیضا لپاره ځانګړې فورمه موږ ته رسېدلې، لازم لاسلیکونه پرې شوي. پروسه په دې توګه ده چې دا پاڼې د جرګې رئیس ته سپارل کېږي. رئیس به دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرګې ځینو غړو د دفاع د وزیر لپاره د استیضا پروسه د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف وګڼله. د جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل دا فورمه باید د جرګې غړي ملاحظه کړي او استیضا غوښتونکي باید مواجه دلایل وړاندې کړي. حال دا چې د ده په خبره دغه فورمه له اکثرو وکیلانو څخه پټه ترتیب شوې ده. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي دا چې ځینې وکیلان د دفاع د وزیر استیضا کول غواړي دا د هغو کار دی، خو د دفاع وزارت هم دا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې 40 تهاجمي عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش آزادي راډیو ته وویل
ما همین اکنون هم مو 4 اولویت که عبارت از اکمال یاشه البسه مامر
موږ هم دا اوس هغه څلور لومیتوبونه چې د یاشه عبادتي البسه مامر مهماتو او پیاده تخنیک دی اکمال کړي. همدانن موږ په 14 ولایتونو کې 40 عملیات پیل کړي او لا روان دي. څه چې موږ په امکاناتو او قدرت کې دي د ملي ګټو او استقلال د خونیتو په خاطر مو پیل کړي دي.
سره له دې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګونه روان دي او راپورونه وایي چې ځینې سیمې طالبانو ولکه کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په ټولو ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي او د ځینو سیمو سقوط د مخالفینو بری نه بلکې د امنیتي ځواکونو تاکتیکي حرکتونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
قرار راشا مهربان